دا مشال راډیو دی او دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې په خبرونه کې زه ګل ایاز او میلاد د سیمې درته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ د 2023 کال د فروری 14 نیټه ته د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي د په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه دروو. یو څو سندرې هم د رواني غړي برخه دي او له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د حکومت مخالف ګوندونه پارلمان مخې ته د بخوانی وزیر اعظم روغتیا په اړه احتجاجي ناسته پیلوي. د پاکستان وزیر اعظم با د غزي تړانګي د سولې بورډ په لومړی غونډه کې ګډون کوي او د بنگلاديش په پارلماني انتخاباتو کې بنگلاديش قومي ګوند اکثریت ترلاسه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سویل پردی وای چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر هغې وروسته روغتون ته لیږدولې وو چې د هغه د سترګو دید خورا کم شو. نوموړي د فروری په 12 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د مشال راډیو د پښتنې په ځواب کې ویل چې د زندان انتظامی د خان شخصي ډاکټران او کورنۍ نو خبره کړي.
د سترګې حالت دې حد ته راورسېدو چې هغه بالکل په خپلو سترګو باندې لیدل نه نو دا غینه باد چې کوم دی الته چې جیل تنظیم یا کوم دا هغه په خپل توګه باندې هغه هسپتال ته یوړو. نه دغه د عمران خان صاحب ذاتی چې کوم ډاکټران دی هغه خبر کړل او نه دغه فیملی خبر کړه خاندان ولا یو کسب نه.
دا اړیلی زندان تنظیمي لا د اپریدی د دې تور په خبرګون کې سندې ویلي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان اعلان کړی چې د جمعې ورځ به پارلمان مخې ته احتجاجي ناستې یا درنې پیلوي. دا احتجاج په اډیالا زندان کې تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مبینه خراب روغتیایي حالت او هغه سره په ملاقاتو د بندیز پر ضد کیږي. تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان اشکزی او ائتلاف کې شامل د ګوندونو نورو مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې تر هغې به احتجاجي ناسته دوام لري تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سینیټر علامه راجا ناصر عباس ویل چې دوی غوښتنه کوي چې عمران خان ته د هغه ډاکټرانو رسایي ورکړل شي چې هغه پرې باور لري. هغه ټینګار وکړ چې عمران خان د حکومت په ولکه کې وو او د هغه طبي پاملرنه او ډاکټرانو ته رسایي د حکومت ذمہ واري ده. بلخوا د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار رانا ثناءالله د فروری په 12 په بیان کې ویلي چې عمران خان له کوم ډاکټر نه غواړي د سترګو معاینه وکړي حکومت به ورته هم هغه ډاکټر د معاینې اجازه ورکړي. په بیان کې رانا ثناءالله ویل چې د عمران خان وکیل سلمان صفدر په راپور کې دا نو ویلي چې د ګوند بنسټګر د شکایت باوجود یې درملنه نه ده شبیه. هغه زیاته کړه چې عمران خان چې کوم ډاکټرانو لخوا د سترګو معاینه کول غواړي حکومت به ورته دا اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د بن پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو د فروری په 12 د ټاونشپ د ډوګر عمرزی کې د پولیسو یو سرتیری قدیر خان تختولی او د هغه کور ته اور هم اچولی دي. د پولیسو په وینا قدیر خان د پاکستان چین راهداري سی پیک په پوسټه د دندې لپاره روان وو چې وسلوالو لارې ونیول او تختولی دي. پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي او د هغه د خوشی کولو هڅې هم روانې دي. بلخوا په شمالي ورسان کې د میرعلي خوشحالي کسکی پل د شپې مهال په 14 کې نړیدلی دی. د پولیسو د کنټرول روم له مخې وسوال په پل کې چاودونکو مواد ځای پر ځای کړی ول چې په چاودنه سره پل بشپړ ډول ویجاړ شوی. دغه پل میرعلي له خیسور او خوشحالي او نورو سیمو سره نښلوي. دغه پیښو ذمہواري لا چانده منلي. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف به راتلونکې اونۍ واشنگټن ته لاړ شي سو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزي تړانګې د سولې بورډ په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د فروری په 19 پلان شوې ده. د پاکستان د بارنو چار وزارت تیار اندرابی د فروری په 12 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د وزیر اعظم ترڅنګ به د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار هم په دې سفر کوي. راټرز اجانس وایي ځینې هیوادونه د دې بورډ د غړیتوب په اړه احتیاط کوي او کارپوهان اندېښنه لري چې ښایي دا جوړښت د ملګرو ملتونو رول کمزوری کړي. خو امریکا وایي تر اوسه له 10 زیات هیوادونو ورسره یو ځای شوي دي. د بنگلاديش د 14 پارلماني ټاکنو د رایو لومړنی غیر رسمي شمیرې ښایي چې بنگلاديش ملي ګوند بی ان پی د پارلمان په 300 څوکو کې اکثریت ترلاسه کړی دی. د رویټرز او فرانس پریس اجنسونو د فروری په 14 راپور ورکړی چې د اعلان شوو غیر رسمي پایلو له مخې بی ان پی له 200 زیات څوکۍ ګټلې دي چې د حکومت جوړولو لپاره اړین اکثریت دی. لومړنی شمیرې همداراس ښایي چې جماعت اسلامي چې اصلي اپوزیشن ډلې په توګه راڅرګندېږي تر دې دمه یې ل 500 زیات څوکۍ تر لاسه کړي. د فرانس پریس او رایټرز د میدان راپورونه وایي چې د ډاکې په ګڼو مرکزونو کې شمیره روانه ده او امنیتي سرتیرو موجودګي د امنیت د ټینګښت لپاره هم زیاته شوې ده. بلخوا د لومړنۍ نتیجې او پایلې وروسته د سیمې یو شمېر مشرانو بی ان پی ته د بریا په اړه د مبارکۍ پیغامونه هم لیږلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف د بنگلاديش په انتخاباتو کې د بریا په مناسبت طارق رحمان ته مبارکي ورکړې ده. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش ملي ګوند بی ان پی مشر طارق رحمان ته په ټاکنو کې مبارکي ورکړې او ویلي دي چې هند به له ټول شموله او ډیموکراتیک بنگلاديش سره ملاتړ ته دوام ورکړي. او وروستۍ خبر درته د کرکټ درکو. د شل اوور کرکټ نړیوال جام کې نن د فروری په 13 درې سیالي کېږي. د نن ورځې لومړۍ لوبه زیمبابوې آسترالیا ترمنځ روانه ده. زیمبابوې په ټاکل شو بشلو ورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو 109 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې آسترالیا ته اوس دارې تازه خبر راغلی چې آسترالیا په زیمبابوې چې ده هغه آسترالیا ته په دې هغه کې ماتې ورکړله. آسترالیا په ټولو لوبغاړو په سوځېدو 106 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. دویمه سیالۍ به د کاناډا او متحده عربي اماراتو او دریمه به د نیدرلینډ او امریکا ترمنځ کیږي. دا تر دې مهال د مشالو خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال ریډیو ژوند دی خبرونه ته په دیش مې روز زنګ وه
0040 24 15 او 0040 24 11 40 45.
په واتس اپ او وایبر هم راته زنګ وهلی شئ. په دیش میرا را سره اړیکه ونیسئ.
0040 24 11 49.
مشرانو تاسې غوږی خبرونه ده. سلام پښتونخوا. په خبرونه په پیل کې تاسو لپاره یو رپورټونه لرو. د خبر پښتونخوا له وزیر سویل پردی وای د راولپنډي اډیالا زندان چارواکو تیر میاش د تحریک انصاف بنسرګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر هغه رسو روغتون ته ولیک داو چې د هغه د سترګو لید خورا کم شوی وو. نو موري د فروری په 12مه په اسلام آباد کې د مشال رډیو د پښتنې په جواب کې ویل چې د زندان انتظامی د خان شخصي ډاکټران او کورنۍ نه به خبره کړي. دا ډیالي زندان د اپریدي د دې تورنو په خبرګون کې سندې ویلي. د مشال رډیو خبريال طاهر خان له موري څخه په پیل کې د خان د روغتیا او بیا د تیرا د بیکورو شو د وضعیت په اړه پوښتلي. نو موري په جواب کې وایي
هي د سترګو حالت د هتا راو رسېدو چې هغه بالکل په خپل سترګو باندې سلیدل نه نو دغې نه بعد چې کوم دی هلته چې جیل انتظامیه کومه ده هغې په خپله توګه باندې هغه هسپتال ته یوړو. نه دغه د عمران خان صاحب ذاتی چې کوم ډاکټران دي هغه خبر کړل او نه دغه فیملی خبر کړه. خاندان والا یو کسب نه و په خپل سر باندې عمران خان صاحب د جیل نه هسپتال ته راوستو. بیا هلته ورته انجکشن والا خو هغه سترګې داسې شو چې 15% پورې چې کوم د دوی په رپورټ کې ده چې 15% پر قتل باندې قتل کولی شي او نور چې کم دی تقریبا 85% هغه سم په سترګا باندې قتل نشي کولی. دویمه خبره چې کومه د تیرا متاثرین دن څنګه تاسو په تر چې دغه جبرین خلاص شوی د تیرانا په دې موسم کې نو اوس چې کومه واده یا کم چیزونه د صوبایي حکومت په توګه باندې راځي چې د هغه بهترین منګلتا مل مستیاو کو هغه ته چې کوم تکلیفات یې هغه تنه لري کو د هغه چې کوم پی سي دي هغه ور لور کو نو په دې باندې کار شروع دي. تقریبا ډیر فیملی استعمالو شوي سه فیملی سپاتې دي روجمره روانه ده. نو د صوبایي حکومت دغه کوشش ته ان شاء الله تعالی چې دا کم خلک د پاکستان لپاره د پاکستانی عوام لپاره قرباني ورکي نو دا په دې روجه کې او د روجې نه بعد چې کوم پرې د دې په عزت او په وقار باندې واپسی خپل علاقو ته نه شوي نو دا زموږ ملمانه دي او د دې خیال به صوبایي حکومت خیبر پختونخوا ان شاء الله
تعالی سره افغانستان سره تعلقات ډیر خراب دي. د پی ټی پالیسي د مذاکرات وو په ساده د ټول شامل تر توه چې پی ټی هغه پالیسي ده
او جی زموږ پالیسی موږ د مذاکراتو زه غواړم دغه چې څنګه زموږ لیډر زموږ قائد جناب عمران خان سره هم ویلو چې په کار دی چې صوبایي حکومت الته افغانستان ته لاړ شي مذاکرات وکړي د حالات ورسره ټیکي د دینه مخکې چې کم د اشرف غنی صاحب حکومت او د عمران خان صاحب حکومت په پاکستان کې خو اشرف غنی صاحب حکومت پاکستان ته په هغه طریقه باندې خنه قتل خدا غینا باوجود چې کم دي د دوانو خطا لوکات او بیا چې کم دي په پاکستان کې امنم راغله 2018 نه 2022 پورې نو په کار د چې تاسو چې کله خپل همسایه ملکی د غسر تعلقات خصاتی نو زه غواړم چې ماته یو مکمل او شی چې الته زجرګه بوزم چې پغی کې وفاقي وفته می پغی کې صوبایي وفته می صوبایي حکومت پغی کې قبایلی مشرانه می د پښتنو مشرانه می ولته مولر شو د افغان حکومت سره خبرو کو ان شاء الله زه پر امید یم چې دا حالات په کوم دي ټیک طرف ته سي.
دا خبر پختونخوا له وزیر اسویل پردیو چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کې د تیرا د عمران خان د صحت او د افغانستان په اړه د پختونو ځوابونه ورکول. ساسې پام دی بل رپورت په لور راګرځوم. په بنو کې د پرسله پخوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسوالو ډزې کړې دي. احسان خټک وایي چې تر دې وړاندې هم ورته د نامعلومه شمیرونه ګواښونه شوي ول چې له کبله بنو پرېښي وو خو بیا د هغه قرباني هم ډزې شوې دي. هغه ځاتبي چې مشکوک کسان یې هر ورځ ساری او د دې ټولو پیښو رپورټ یې پولیس ته سپارلې دي. د تاجرانو اتحاد وایي که خبرېلن خوندې نه وي نو د ټولنې ستونزې به څوک رابرسېر کړي. پولیسو د پیښې مقدمه درج کړي او وایي پلټنې روانې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو پریس کلب پخوانی صدر او ځایي خبریال احسان خټک وایي چې نامعلومه وسلوالو د شپې پر کور ډزې کړې دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی. د تیرو سونۍ نه مشکوکه کسانو دا غسارنه کوله. پریس کلب ته تلو راتلو او رپورټینګ په دوران مشکوکه کسانو سارلو چې بنو صدر تڼه کې یې پولیسو ته رپورټ وکړ او پرون شپه یې په کور برید وشو. نوموړي له پولیسو د تحفظ غوښتنه وکړه.
ما پولیس ته دا په درخواست کې مخ کړو چې زما جون ته خطر پیش کې دی شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. نو پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی ما پولیس سټېشن ته صحافیانو ته د تحفظ ورکړ شي او چې څونه ادارې دي انساني حقوق تنظیمونه دي هغې نه موږ دا غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ دپاره د دوی آواز پورته کړي. بلې چې زمونږ علاقې چې کومې دي هغې کې صحافت ډېر ګران دی. دې نه مخکې هم داسې یو واقع شوی وه چې په هغې کې بیا ماته دا کالونه کېدل ماته به دمکیانه راتلې. هغې وخت باندې هم ما خپل ډسټرکټ چې کوم وایو وخت پورې ما پرېښودو. زه تللاړم د بنو نه خو بیا هم ما خپل رپورټینګ چې کوم ما دوامدار ساتلی و جاري مې ساتلی و.
د بنو پولیسو صدر تانه ایس ایچ او الا نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ولس غږ رسوي. د ولس او حکومت ترمنځ د پول رول لوبوي. هر ډول مرستې او دوی له تحفظ ورکولو لپاره پولیس چمتو دی.
پریس ملګری مطمئن است چې ان شاء الله دوه لوی اف آی آر د مونیټرس کولو کوشش وکړي. تاسو خپل چار کوي یم خپل چار دوی ان شاء الله وکړي.
پاکستان د نړۍ په سطح لومړی درې هیوادونو کې شمارل کیږي چرته چې خبریالان زیات وژل شوي او د ګواښونو سره مخ کیږي. د بنو تاجرانو اتحادیه مشر غلام کیباز مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې هر ښه او بد په ګوته کوي. که خبریال محفوظ نه وي نو د ولس غږ څوک د چارواکو تر غوږونو ورسوي. حکومت پولیس ته خبریالان وژغوري.
سابقا بنو پریس کلاب صدر په کور باندې ډزونه شوي. د هغې پر زور مزاحمت کوم او د صوبایي او د وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوم چې مجرمان دې زر تر زره ونیول شي او اغوی دا کیفر کردار تا او رسیجی او موش بنو چیمبر آف کامرس دا بنو پریس کلاب سرا پا هر قسم تکلیف کے او پا هر قسم حالاتو کی اولاریو
دا بنو متحدہ انجمن تاجران اتحادی مشار ڈاکٹر عبدالرؤف قریشی مشال ریڈیو تا وویل چه خبریالان دے پا گواخونو او بریدونو سرا لدن دے نا پشاکاوی هر ډول تحفظ غوښتنه یې کړې.
د بنو پریس کلب ممبر ایروایو د اوصاف نمائنده چې هغه باندې کومه بزدلانه حمله شوې ده په کیر باندې بي دغه شدید الفاظ سره مذمت کوي او حکومت وقت نه دا مطالبه کوي چې فیل فور دا دغه خلاف کاروایی وشي، صحافیونو ته تحفظ ملاو شي. صحافیونو باندې داسې هتکنډې استعمالول چې هغه د دغه خپلې چارې نه روکو کولو دپاره کومه حربه استعمالېږي
د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیمونو د شمیر تر مخه د 2000-2015 کال پورې پاکستان کې 155 خبریالان او رسنیو سره کارکونکي وژل شوي دي. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیمونو وخت په وخت د حکومت نه د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو غوږی اوس وخښه به دی د یوې سندرې راځي چې د مشال رادیو جوړ کړي دا یو سندره و.
سول کرو پچم خورا نم راندے جوڑ بائی پسول کرو پچم خورا نم راندے دا زمان استا وطن دا زمان استا وطن دا من پر ماندے دا زمان استا وطن دا من پر ماندے جوڑ بائی پسول کرو پچم خورا ہو نو
د مشر رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی ساسې پام دی بل رپورت په لور راغورم. په بنگلاديش کې پارلماني انتخاباتو کې بنگلاديش قومي ګوند غوس اکثریت ترلاسه کړی دی. دا په هغه هیواد کې د لسم پارلماني ټاکنې په انتخاباتو کې د بخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد پر ګوند عوامي لیگ بندیز لګول شوی و. په ډاکا کې موجود پختون خبريال عقیل یوسفزی د فروری په 14 مشر لته وی چې ټاکنې پورم نه وي او هغه هیواد سیاسي ثبات په لور روان شو. لکه شیبه مخکې مې له عقیل یوسفزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د بنگلاديش د نتیجو په اړه پوښتنه کړې. نو موري په جواب کې ویل
خلاف توقع چې د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې دا هغه نه صرف دا چې کامیاب شوه ده بلکې دوه تهای اکثریت او تمنګ پردو کوي هغه حاصل کړي ده او اپوزیشن پارټي چې د جماعت اسلامي هغه تقریبا پنځه کم سر سیټو ده غوښتي دي او دیو 200 او سر سیټو ده غوښتي دي.
نو لکه اوریدونکو ته وایي چې د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې کوم مشر دی طارق رحمان دا څوک دی او دا سی ویل کیږي چې هغه به د وزیر اعظم لپاره نومان هم دی؟
بالکل دا د بنگلاديش ته سابقه صدر ضیاء الرحمن صاحب او د سابقه وزیر اعظم خالد ضیاء صاحب دا غي زوی دی. د عوامي لیگ د په دوري حکومت کې د په بنگلاديش کې جیلوم تیر کړی دی. د بیا جلا وطن شو ولس کال د په یورپ کې او بهر تیر کړی دی. ډاکټر دی, ډېر انرجیټک کس دی, ډېر بیلنس پوینټ آف ویو لري او هغه ته پروټوکول بیا ګښ پینې چې دی ورکړی شوی دی او نن ماښام چې دی هغې به د ډاکې چې کوم ماښام وي د پارټۍ په یو اجلاس کې به د هغه د وزیر اعظم به نامزدگی په تور لچې د رسمي اعلان کوي.
په دې انتخاباتو کې مهم فیکټر سو ستاسو په نظر مانی کې کوم ګورو عوامي لیگ چې یو لوی ګوندو هغه مالی بندیز لګول شبي بو او داغه مشره په هند کې دا او هغه نن سهار هم په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې دا انتخابات یو ډراما و.
زما خیال دا چې عوامي لیگ د پاره به وجوه هغه بهست نه زو مختلف فیکټرز دي عوامل دي داغه ماته نه ښکاری دلته په ډاکه کې چې موږ سومره ډیپلوماټیک سرکلز کې خبرې وکړي پولیټیکل سرکلز کې د میډیا خلکو سره چې د شیخ حسینه د پاره یا دغه د پارټي د پاره پرتون کې پنځه شپږ کاله کې چې د سګونجایش پیدا شي ځکه د کډل تکډیر زیات به وجوه رزستنس چې کوم دی دا غو خلاف موجود دی. داغه په مقابله کې د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې کوم دا داسې اعتدال پسند غوندې پارټي ده. اگر چې په دې باندې په ماضي کې د کرپشن الزامات لګېدلې دي ډېر زیات بیک گراوند د عوامي لیگ د مختلف نه دی حکمران پارټي پاتې شوې ده. خو کومه د دې هغه پیټرن ته وګورو د پالیټکس نو هغه ډېر ډیفرنٹ دی. هم دغه وجه ده چې صرف دوه کسان چې کوم دي هغه په دغه دومره غټ پروسس کې چې دغه پرسنټیج راوته د 50% نه زیاته د ټولو نه غټ الیکشن پروسس په بنگلاديش کې شوی دی. انټرنیشنل میډیا هم دا رپورټ کوي ټول ډیټا هم اویلیبل ده. په دې باوجود تشدد نه شوی. زما خپل خیال دا دی چې دلته کې سیاسي استحکام طرف ته بنگلاديش لاړو پرونه پورې زمونږ سمیا د ټولو خلکو دا خیال و چې دو پارټیانی به هغه به مخلوط حکومت جوړی. خو اوس خو نه صرف دا چې دغه پارټي د حکومت جوړولو په واضح پوزیشن کې ده بلکې دومره اکثریت یې اغستې ده 200 او 40 سیټونه یې اغستې دي په 300 کې. د دې تاسو اندازه لګولی شئ چې د 200 لسو نه شلو پورې خبره چې د بنگلاديش میډیا دا خبره کوي یا الیکشن کمیشن آنا پیشری دا خبره کوي چې دا به نه صرف دا چې یو کامیاب حکومت یا مضبوط حکومت په تشکیل کې بلکې دوی چې کلم غواړي نو پارلیمنت به د خپل خوخه ترامیم چې دی هغه بم کوي.
اکیلو زیس یو اخري پوښتنه په دې هرڅ انتخاباتي پروسس کې د ځوانانو رول او بیا کومو ګورو د چې کوم ځوانانو پاسون وکړلو راووتل نو په دې انتخاباتو کې دا غي فیکٹر سمره خکیلو او سمره غټورو چې دا پروسس یا جمهوریت عملی دی کامیابی سره سرتا ورسولو
دغه پوره بدون کریډټ چې کوم دی هغه ځوانانو ته ځي چې په جولای کې مزاحمت وکړو. واجب خبره ده دا چې هغه صرف و اته سټونه ګټلې دي چې په هغه کې دا هغه چې کوم لیڈر دے سرخیل دے ناہید الاسلام آگا با کیم شامل دے دا آگے چکالا منگا پتا اوکڑا نن دورزے یا بیگا دا لیٹے و نیمش پہ پورے منگا وی خوب ڈاکا کے خلق چکم دی آگی پولنگ سٹیشن مخیتا یا دا دفتر مخوتا چکم دا پارٹیا دے وے دا آگے چکالا منگا سر وے اوکڑا ناگی وی چہرہ دا پا دے میانس کے چی دوی کم دا دا وائلنس یا دا تشدد دا سیاست خبرے شورو کڑے نمنگ دا آگے نوی ری دو اپ آگا وجہ بانے منگا دغه کسان چې دا رسک موانا غستو چی دو تا ووٹ ورکو چونکه ما سنگا خبر اوکڑا بنگلدیش نیشنلیس پارٹی پا بنگلدیش کی اب یاد پارن پالیسی پا حوالا بانده اعتدال پسند یا دا سه حمل غونده پارٹی دا نخال کو دغه تشدد چې کوم دغه بیکګراوند د عوامي لیگ په دور کې د غیر د بچ کېدو لپاره هغه ځوانان چې کوم دین او هغه مرجع کړی دي خو د خلکو په ذهنونو کې قوت نه دی ورکړی یا د خلکو په جذباتو
کې دغه لپاره قدر موجود. په بنگلاديش کې موجود پښتون خبريال اخیل یوسفزیو چې مشال رادیو سره د غیر رسمي د نتیجو په اړه را سره د انتخاباتو تفصيلات شریکول چې د بنگلاديش د پارلماني انتخاباتو نارسمي پایلې خای چې د بنگلاديش ملي ګوند بی ان پی د پارلمان د اکثریت څوکۍ ګټلې دي او غوس اکثریت یې ترلاسه کړې دي. ساسې پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا حکومت ټولو سرکاري پوهنتونونو ته لارښوونه کړې چې نارینه استادان دي لنجونو سره په خپلو دفترونو کې یوازې ملاقات نه کوي. د لوړو زده کړو محکمې په یو مرسله کې ویلي چې هر څانګه کې یو خزینه غړي وټاکي سو د نجونو ستونزې او شکایتونه واوري او د حل لپاره ګامونه واخلي. د اعلی تعلیم اسانګ ویند ریاض غفور مشال لدوی چې دا ګام د زورونی د پیخو د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. نور تفصیل د خالدانیاس په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم سانګي ویان ریاض غفور وای په یونیورسيټو کې د زورونی پیخو شکایتو نه پس د تعلیم محکمې د غام پورته کړي دی. وای په هنتونو ته دا وینا هم شوی دا چې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړي.
په تیرو ورځو کې د پیښور پوهنتون نړیوالو اړیکو چې کومه څانګه ده نو د هغې په چیرمین باندې کم چې زوړ چیرمین وو په هغې باندې نیوکې شوې وې د جنسي تورۍ د یو فیمیل سټوډنټ لخوا. نو هغه بیا چې کوم دی پیښور پوهنتون خو چونکې اټانومس باډي ده نو په هغې باندې به هغې څه خپله کاروایي کړي هم وي خو د هغې نه پس مونږ بیا یو ګایډلاینز دی ته ورکړل چې یاره تاسو داسې کوئ چې اوس دغه چې کوم کمیټې دي د اینټي هراسمنټ نو هغه تاسو ریکنسټیټیوټ کوئ بل دغلته چې کوم زمونږ ماشومان دي هغې کوم سبق وایي نو د هغې د نور محفوظتیا لپاره دغلته تاسو یو ښځه استاد هغه هم وټاکئ چې هغه دې مسلې نیخ په نیغه اوري.
د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دا د تعلیم محکمې یو ښه ګام دی. دې سره به په یونیورسيټو کې د زورونو پیښو کې سهد پوری کمې راشي. دا وایي زیاتره زده کوونکي د کار په ځایونو کې د زورونی مخنیوي لپاره موجود قانون څخه هم خبرتیا نه لري. باید دوی ته پوهاوی ورکړل شي.
زه دا وایم چې اویرنس سیشنز کنډکټ پیشي په یونیورسيټي کې چې هغه کې موږ ته ویل شي چې کم اکټس هراسمنت ته کم اکټس نه دي هراسمنت یا کم ځای کې موږ لسټ په واستل پکار دي سلف ډیپندنس په دخل پکار دي اوم میل او اوم فیمیل سټوډنټ چې میل او فیمیل دواړه هراسمنت په کټګوري کې راتلی شي. ضروري نه چې صرف فیمیل سټوډنټ یا یو فیمیل ماشومه ده یا یو فیمیل ټیچر ده هراسمنت فیس.
د ډیرسمیل خان ګومل پهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکي اکسای اقبال وایي دا قسمه بندیزونو په ځای باید یونیورسيټو کې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړل شي.
تعلیمی کام متاثر ہو سکتے ہیں
دے اقدام لوجہ بعد ہاغ زدکون کو زدکڑ متاثر کی گی چی ریسرچ کوی او سپروائزر یہ ناری نوی مسئلہ دے زور ونی دا کومے دپارہ چ کمیٹی او قانون موجود دے بایت ہاغ وکار ولشی نہ چ مکمل بندے اس پر ولگل شی منتدا سی نظام پکار دے چرتہ چ عزت تحفظ او تعلیم درے والا موجود وی
عزت تحفظ اور تعلیم تینوں برقرار رہیں.
بلخوا د مردان عبدالعلی خان پهنتون یو پروفیسر چنه غختل نامه او پی جندل شی مشال ریډیو ته اوې د استادانو او زدکونکو د احترام رښتوی دوی سره هم ریسرچ کې زیاتره جنه کوي دي داسي بندیزونو سره زدکړې متاثر کېدلې شي باید دغه بندیز لری کړل شي
دا پالیسی زه حیران پدې ام چې صرف یونیورسٹی یا ایجوکیشن سسٹم کے ورے کی ہراسمنٹ مسئلے ہو ہر دغه کې شته دا سنا دل دغه میجرٹی ډیر کلیئر او هو روز دی ټول ټیچر چې دی میل ټیچر خپل فیمل سټوډنټ نه لوریان په شان دی غنی دا څه خبره نشته نو زما مطابق ګورنمنت ته د نوټیفیکیشن باندې اور پکار دی او دا وډرا خپل پکار دی کو نی نو دا بیا بالکل کو ایجوکیشن ختم کی
د یادونه ورته د کال 2015م فروری میاش کې د خیبر پختونخوا ملکن یونیورسيټي یو ځکونکې په استاد د دې د هراس کولو تور لګولې وو چې لرستای هغه ثابت شوی وو تور ثابتې دوه نه پس دغه استاد د سوکینا لری کړل شوی لدی وړاندې سوات یونیورسيټي او د پیښور اسلامیا کالج کې هم د هراسانې پیخي رپورت شوې دي چې په ځدی سو واریز ځکونکو احتجاجونه هم کړی دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشال ته تاسو غوږی اوس ورکشاپ دی د سندري د مشال رډيو د جرګو پاړه دا یو ځانګړی سندر اورو We'll be right back.
چی غم کڈ پشات للی تر توری حدیری وی چی هر اورز اختر وی نوروز وی یو میلی وی چی خپ وطن مو باغ وی یو خلگی مو پری خوگی وی نور نکی نو بس کلکی ارادی با جوڑو نور نکی نو بس کلکی ارادی با جوڑو
مشال دې تاسو غوږی او خبرونه دا سلام پښتونخوا او په خبرونه کې ملګری خبرانو هم په فیسبوک باندې ځینی خبرونه پریخي دي او هغه کې ویری دي چې نن لوبه ده د زیمبابوي او استرالیا او دا نقیب الله نیازی لیکلی دي او نقیب الله رول چې زیمبابوي دی هغه استرالیا ته ماته ورخړه په درويشتو منډو باندې او د دې رستو بیا د کینیډا او د متحده عربی اماراتو لوبکیږي الادات ناصری بیا سلامونه را لګری دي ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه خوشاله وسی دانیال پښتین بیا لیکلی دي چې پاکستان ټول ستونزې دي ستونزې پارځي کی دي خو ستونزې شته خپه پیر محمد وزیر لیکلی دي چې د شلبرا نړیوال جام کې زیمبابوي استرالیا ته بالکل ماته ورکړه او تاسو ته موږ به له اخر کې موږ چې خبرونه هم ویل په اخر کې اخري بالو نو هغه هم تاسو سره موږ شریک کړلو د دې ترڅنګ باغی مولا دا باندې کو افغانستان نه سلامونه را لګیلي خوشاله وسی سید کمال هم سلامونه لګیلي دي او رحمت الله اغوان سلامونه می ګل ګل حیرات سخه حیرات نه سلامونه را لګیلي خوشاله وسی او اکیف کټاوازه لیکری دي چې ستونزې نشته ان شاء الله الله دې د غشاني ساتي محمد هلال بیا د خوست ولایت خبر شریک کړي دي چې په خوست ولایت کې د لوی پکتیا په کچا د روغتیا او ژوند په نوم یو مجهز او اثري طبي لیبورټری چې دا هغه خپل فعالیت پیل کړی دی ډیر زیاته مننه د خبر نه د غشاني اسد الله صافي هم سلامونه احترامات را لګیږي خوشاله او آباد اوسې او دا خشانی عادل خان وز چیس کما دام بس خبر دی خبر ده ډیر زیاته مننه تاسو دی سلامونه او سمیر خان اغوان هم را سره خبر شریک کړي دي یو نوی دی وی چی ز سمیر جمال د خپل ملګرو اولس په مادا ترس په ویار سره د یو نوی سیاسي پارټي د جوړولو اعلان کوم او د ګوندوم خپل خو د پښتونخوا تحریک تحفظ ډیر زیاته مننه د خپل د ګوند تفصيلات او ورکول او منشور هم او رالي کړی دي خصوصا په یو بل رپورت په لور راګرځم دا په خبر د درملو کاروباریان وای چې د افغانستان او پاکستان د پولي د بندیدو لکبلې کاروبار شاوخوا 10% کم شوی دی د دوی په وینا د دوړو هوادونو ترمن یو نیم سل نه تر 200 میلیون ډالر پورې د درملو تجارت کیږي چې اوس په ټپه ولاړ دی تفصيل عظمت اشاره کوي
د پیښو د دوایانو او سرجیکل سامانو کاروبار کونکي وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندیدو لامل کاروبار اغیزمن شوی بلخو د افغانستان حکومت له پاکستانه د دوایانو او طبي وسایلو یا سرجیکل سامانونو په وارداتو بندیز لګولې د افغانستان د مالیه وزارت ویاند عبدالکیوم ناصر د افغانستان رسنو سره شریک کړي خپل بیان کې ویلي چې د فروری 9 نیټه راسیده د افغانستان د دوایانو سوداګران او کارکونکو له پاکستان د وایانه نراغواړي نو موري ویل چې باید د افغانستان سوداګران دی له نورو هوادونو او بدلو لارو خپل کاروبار ته دوام ورکړي په پیښور کې د وایانو یو کاروبار کونکي فهیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2020م 22م نرستوې کاروبار اغیزمن شویو خو د پولي بندیدو لامل اوس کاروبار دی هټه رسیدلې چې د کور خرچه ورته چلول ګران شوی
کم سه کم چې هیڅ نوونو د مېشتې وې د 25 30 لک روپو نسیوا مال لګو په دې کې داسې هم پارټیانه وی چې هغه به هر مېشت کروڑ یو نیم کروڑ روپو پېمنت لګو میډیسن لګل خو چونکی مسئلے شروع شولی او بارڈر باندې لیگل باندېدل شروع شو په میډیسن والے به تنگول هغه میډیسن کلیرنس به نه ورکو او هغه ته میډیسن په ټایم نه ملاویدل نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو
د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدین خط وروستو د چمن او تورخم په ګډون ټولي پولي د اکتوبر په 12مه تړل شوې چې لا هم بندې دي د پولي د بندېدو له امله د تګ راتګ او سوداګرۍ ټول فعالیتونه درېدلې دي د پېښور نمک منډې بازار یو له هغه بازارونو دی چې د دوایانو او سرجیکل سامانونو پکې خرڅېږي او هم افغانستان ته لېږدل کیږي د نمک منډې دوایانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې جنرل سیکرټري اسلم پرویز مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د لارې بندېدو له امله د دوایانو کاروبار 30% متاثر شوی دی
د دې چې کوم منیسټری د نېشنل میډیسن اینڈ ہیلتھ پروڈکٹ ریگولیٹری اتھارٹی چکل چکم تا این ایم ایچ آر اے ہوئی 73 یعنی 73 کمپنی چکم دی آغا پروڈکشن کئی لیکن دی کی چکم فنکشنل دی نو آغا 21 کمپنی دی سر فنکشنل دی اور دا 1090 چکم دغه وخت په افغانستان کې امپورٹرز دی نو پاره کې 367 چکم دی فنکشنل دی یو خو غي ډیسٹرب شو بل درې جداغي چکم کم چداغي کاتی وی هغه ټول کاتیم چکم دی ډیسٹرب شو چرته بقایا جا تو چرته سٹاک سو چرته نو دا سډنلی چې کله دا بارډرز کلوز شو نو دا دی امپیکټ چکم دی اٹومیټیکلی دلته راو
دا پاکستان ته دوایانو ته جوړولو اتحادیه پاکستان فارماسوټیکل مینیفیکچرر اسوسییشن په خپل یو راپور کې وای چې افغانستان د پاکستان د دوایانو یو لوی مارکیټو چې ارزښت یې له 150 تر 200 ملیون ډالر پورې دی کوم چې د پاکستان د ټولو دوایانو د صادراتو شوخه 15% جوړیږي د سرحد چیمبر اف کامرس جنرل سیکرټری صابر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کاروباریانو د ستونزو ته په کتنه د خزانه د وفاقي وزیر سره خبرې شوې خو هغوی ورته د ایران د لارې د مالونو لیږدلو ویلي خو هغه ممکن نه دی ځکه چې هغه لارو باندې مصرف ډیر راځي پاکستان بیلابل دوایانې افغانستان ته لیږدلې چې پکې د شکر لوړ فشار د زړه ناروغي خپګان درد زکام ټوخي او د طبي دوایانې شامل وي کوم چې د افغانستان د روغتیا په سیستم کې مهم رول لوبوي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال تاسو غوږی او هم د مشال ریډیو د وطن په اړه د بهادر زیب دا یو سندر ویل دا راځي دا وو
یت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن یت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن شبنم را واخلا کشب نمرا واخلا خود بنو پسکو د گل غیگی نمی لک شب نمرا واخلا لک شب نمرا واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا اخلی بے اجاز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا
مشال لیتا تاسی وگی اساس پام دا بل رپورٹ پر لوڑ را گرزوم په ټول نړۍ کې د فروری 14مه د رادیو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ هر کال د یونسکو تر سرپرستۍ لاندې د رادیو د ارزښت د معلوماتو په خپرولو کې د هغې د رول او د نوي نسل د پوهاوي لپاره لمانځل کیږي. د ټکنالوژۍ له پراخ پرمختګ سره سره رادیو لا هم د معلوماتو تر ټولو ساده، ارزانه او باوري وسیله یا سرچینه ګڼل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د مشال اډیو خبريالي اسماګل دا ځانګړي راپور جوړ کړی دی.
رادیو هغه یوازنی میډیا ده چې د انټرنیټ، برېښنا او سمارټ فون پرته هم خلکو ته رسیږي. پایلرو پرتو، غرنو او وروسته پاتې سیمو کې اوس هم رادیو د معلوماتو، تعلیم او خبرونو تر ټولو مهمه سرچینه بلل کیږي. دا رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت په پېښور کې مشهور سندرغاړي عرفان کمال مشال رادیو ته وویل که څه هم نوې ټکنالوژي لکه سوشل میډیا او ټلویزیون ډېر پرمختګ کړی، خو د رادیو اهمیت لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د پوینا رادیو د کرا مستند او پر وخت معلوماتو یو باوري وسیله ده چې د هر عمر اوریدونکو ترې ګټه اخلي. عرفان کمال زیاتوي که څه هم ګڼ ټلویزیون چینلونه موجود دي، خو بیا هم د رادیو اوریدونکو تر نن پورې له دې وسیلې سره ژور مینه لري.
دا زمونږ داسې یو ملګری دی چې که مونږ په ډرایوینګ باندې ځو، که مونږ پټي ته کار لزو، نو هم ځان سره به خلکو ریډیو اوړو او اوس هم خلک ځان سره ریډوان ګرځي. نو دا زمونږ د ژوند ملګری دی. نو داسې د دې اثرات هم زمونږ په ژوند باندې ډېر زیات دی کې هر هغه خبر راغلی دی او نشر شوی دی، خلکو اورېدلی دی چې هغه د ټولو حقایقو نه راوتي، نه چوڑ شوی او بیا یو صحیح خبري. نو په دې حواله باندې به د ریډیو دا یو صفت هم دی. ریډیو مونږ ته د ژوند د تیرولو طریقې ښیي. دا یو میډیم بو او پدی کې به د مختلف مکتب فکر د خلکو پروګرامونو چې د موسیقي ذکر کو تاسو وګورئ په ریډیو بچت داسې د اخلاقو د دایرې نه بهر چې کلام تاسو نه اوریدلی تر دې دمه.
بل لوریتا خاطر جان چې لتیرو لسو کلونو راهسي د ریډیو د قربه په توګه کار کوي، وای ریډیو د ولسونو ترمنځ د یووالي او اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري. د د پوینا ریډیو د کلتور د ژوندۍ ساتلو یو اغیزمنه وسیله ده او هغه خلکو ته معلومات رسوي چې تر نورو میډیا وسایلو ته لاسرسی نه لري.
نوموړی ټینګار کوي چې نوې نسل باید له ریډیو سره ځان بلد کړي او د دې ارزښت درک کړي.
کزه د ریډیو د معاشري حواله سره خبر وکم نو چې موږ له سمره فائدې راکې زما په خیال سره چې تر دې دمه بغیر د ریډیو نه داسې موږ له اسانتیا بل یو سیزم نشي راکولې. کله هم چې په معاشره کې ستونزې راغلي دا نو غو ریډیو مخې ته راوړې دا هغه خلک چې هغه په ټچ موبایل باندې پویږي نو یا په دغه سیس باندې دوی رسی نو ریډیو چې کوم دا غي سره ډیره خمل ګرځي کوي. تر ریډیو یو اهم کردار دا هم دی چې دا بغیر د انټرنیټ چې کوم دی په معاشره کې هر چاته پرووایډ اور چاته چې کوم دی دا اسانتیا پیدا کړي دا موږ ټول په پښتانه سوسایټي کې جون تر سره کو. سمره ډیر محترمه مین دي چې هغه سبقونه نو ویلي مدرسو ته نشوت للی ډیر مفتیان صاحبان څنګه په دې ریډیو کې زموږ سره کار کوي الحمدلله. دا غي سره مختلف قسم حل کچھ کم دے پکورونو کی ترجمے وکڑے دا قرآن ختمونی اور شوکن دا زمان دا پارا دا بیار خبر دا
دا پختو ڈرامو مشہور اداکارا او صداکارا شاز ماہلیم بیا مشال ریڈیو تا اول ریڈیو یوازی دا خبرونو وسیلہ ندا بلکہ دا زدکل یو غیر رسمی اکیڈمی دا دا حقی پوینا ریڈیو نا یوازی معلومات ورکوی بلکہ دا جبی دا سم ادائیگی جملو د جوړخ او د الفاظو د خولي استعمال په زدکړه کې هم مهم رول لري چې په ځانګړي ډول د زدکونکو او نوې نسل لپاره ګټور دي.
دله سوا شپګتاین د ریډیو پاکستان سره منسلک یم ایز ا ډراما آرټست ایز ا کمپیر په ریډیو کې څومره پروګرامونه دي هغه ما کړی دي. ورلد ریډیو ډے دا نو زه په دې حق له دا خبره کوم چې ریډیو د پخوان ډیر زیات د ضرورت وړ پاتې شوی دی. کم وختونو کې چې مونږ واړو واړو هغه وختونو کې با په پټو کې په پوله باندې په دکانونو کې په ریډوان چې کومونه دا به وو سیلونه به وو په هغې به ریډوان چلېدل. زمیندارو دپاره هم پروګرامونه د کرکلي وړاندې کېږي, زلمو دپاره ساینسي پروګرامونه وړاندې کېږي, زده کړې پروګرامونه وړاندې کېږي, د میډیکل پروګرامونه وړاندې کېږي, د ماشومانو دپاره پروګرامونه وړاندې کېږي, د شاعرۍ پروګرامونه وړاندې کېږي چې څوک رسد نشي کولی ریډیو او ټلویژن ته ټایم نشي ورکولی ټلویژن ته, نو هغې خپل کار ورسره هم کوي ریډیو اوري او دکه سي هغې ایجوکیشن هم حاصلوي.
په همدې لړکې اعزاز علی خان چې د ریډیو پاکستان پېښور کې د پروډوسر په توګه دنده ترسره کوي وای ریډیو په ټوله نړۍ کې د لاسرسي وړ یو نړیواله وسیله ده. د پوینا ریډیو د معلوماتو ترڅنګ تعلیم تفریح او ټولنی شعور هم خپروي او د نړۍ شاوخوا او یا سلنه آبادۍ ته رسیږي چې دا ښکارا د اهمیت څرګندونه ده.
ریډیو د ابلاغ په میدان کې یو زړه خو د ټولو قابل اعتماد ذریعہ ده. د نن ورځ د اهمیت په حواله به زه دا وایم چې نن که په نړیوال کش د مواصلاتو او معلوماتو ذریعو هر څومره طریقې وکا ولې ریډیو خپل ځای ورک نکو. څنګه چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده همدغه شان ریډیو هم وخت په وخت طریقې کوي او اوس په باقاعده توګه آنلاین او د موبایل پلیټ فارمز په ذریعه د ډیجیټل سافټویرز په مرسته خپرونې پیل کوي. د ټولو نه مهمه خبره زده غنم چې ریډیو د اولس او ادارو ترمنځ د رابطې کار کوي. د ریډیو د نړیوال ورس په حواله به زده وایم چې د ابلاغ په دنیا کې هر څومره ترقی شوه ولې ریډیو نن هم په دغه مت کې مؤثر ذریعہ ګڼل کیږي.
ریډیو نه یوازې رسنو د خبرولو پلیټ فارم دی بلکې د اولس غږ د احساساتو ژبه او د ټولنې هنداره ده. په بحرانونو جګړو او طبي آفتونو کې هم ریډیو د خلکو تر ټولو نږدې ملګری پاتې شوی دی. د پوهانو په وینا د ریډیو نړیواله ورځ موږ ته دا پیغام راکوي چې د پرمختګ ترڅنګ باید د دې تاریخي باور وړ او اغیزمنې وسیلې ارزښت هیر نه کړو ځکه ریډیو لا هم ژوندې دی, اورېدل کیږي او په نړۍ کې لا هم اغیز لري. آسمه ګل, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نوري ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
لے رے کا غمنا
واجلے سنگ شوے نمی درتا ولچی بنگڑی لرے کاتول دے پا ماما کن نمی درتا ولچی بنگڑی لرے کاتول دے پا ماما کن لرے کاغا مونا جلے لرے کا لرے کاغا مونا لرے کاغا مونا جلے لرے کا لرے کاغا مونا سنگ شوے نمی درتا ولچی بنگڑی لرکا تول دے پا ماما کن نمی درتا ولچی بنگڑی لرکا تول دے پا ماما کن سنگ شوے نمی درتا ولچی بنگڑی لرے کا ٹول دے پا ماما کن نمی درتا ولچی بنگڑی لرے کا ٹول دے پا ماما کن لرے کا غمونا جی لے لرے کا لرے کا غمونا لرے کا غمونا جی لے لرے کا لرے کا غمونا نمی درتا ولچی بنگڑی
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده